درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو خبرونه له دې شیبې پیل شو. نن یک شنبه ده د مریض دیارلسه و نیوی د دلوی یا سلواقی تورلسم او د میلادی 2019 د فبروری دریمه. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مسکو غونډه د سولې په تاوان ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واپري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکولو په مناسبت په یوه غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آبن ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشي کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په حقیقت کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پاڼه کې هم دا راز ویل شوی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی یې د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق دا سی سول نه غوړی چې باغی کې به شرمې سول نه غوړی چې باغی کې موږ شرم وشي او موږ چې د نظام پکې ختم شي موږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشانو وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سریپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سریپل د والی ویان زبی الله امانی د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. امانی وایي هغه ماښام تر لمانځه وروسته خپل کور ته روانو طالبانو حمله ور باندې کړې او وژلې ده. د پیښې د ګوسفندی ولسوالۍ په قلقله سیمه کې شوې ده. کامیر هوای شرکت تر یو کال ځن وروسته بامیان ته پروازونه پیل کړل. د دې شرکت عملیاتي مرسیال کپتان عزیز پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وایي موږ بامیان ته لومړی پرواز وکړ، امتحاني پرواز و، زموږ بل البته به د غور مرکز چخچران ته وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګری د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخي وسلوالي ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه دا تروریستي ډله بولي. د جرمنی پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې 8 لک کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. او په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب شوی او 10 تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، 1 د پاکستان او 2 د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجرین ژوبل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشان د سولې ملاتړ کوي خو وايي
خلق بشرمې سول نه غوړي چې باغې کې موږ د ملي اردو د منحل وختنه کوي د ملي اردو د منحل شي اسکر د منحل شي.
د ورزګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلون کې وايي
دا غلنې موټر وانه در بند د طالبانو خبرو کړی دي مشته خو نه ځان دغه د ګرد موټر وانانج چې قسم ورته کشه دي د لس ورځې وړه ولاکل دي.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی دا او کېدې شي ان شاء الله په 3 ورځو کې د کاروان دې ته هرات ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان بولي. ټاکل شوی چې د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې راغونډ شي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړی رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیا غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې لستوند سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی ده. هغه د شنبه په ماښام لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا وایي چې که تاسو لري واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لري، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څارتیا و چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول. مسکو به د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون بلغړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. شغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنی چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگتن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. لبلی خوا د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دې موضوع په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شنبې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي. موقت حکومت غوښتنه کا همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بشرمۍ سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی هغه نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره راټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپل ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې را داس ما ونه شو، دا دې ونه شو، نه. د ملي ګټه زموږ د ټولو شتمنۍ او ګټه ده. مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
مونږ د شینواري کول علما کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلکه ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سولې کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخی څکلی، نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خپرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ایز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل شي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کېدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمي او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورسپانې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تیره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته پکلا کوي چې تر اتلس کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښوولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ښایي د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د اورزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لارې تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلې دی. په ورته وخت کې د دې لارې پر سر د دې لارې مسافر هم وایي چې بند پاتې دی او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له اورزګان د ازري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتی مسولینو رسنۍ ته خبر ورکړ چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سم دستي وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو غواښ کړی چې پر یادې لارې دی تاګرا تاګنه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ورچ وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته غواښ کړی چې د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لارې به د رواني میاشتې تر شپږم تاریخ پورې تاګرا تاګنه کوي. دی ویله سهار رئیس لاس تر زنه ناستی او کاروبار په ټاپه درېدلې دي.
تو دې سموټر راغلی دي دلته پر دغه ځای درېدلې دي. زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړې دي په غته کې دي کړې دي چې دغه لار د 12 تاریخ څخه بند ده، بیا در شپږم پورې لیکلې دي په کې. تاسو به پر دغه لار باندې نه راځي که چیرې را لاس بیا حق ته شکایت نه لري. زموږ څخه دا طالبانو لیکلې دي.
زه سجن یم دغه لین یو موټروان وزمن موټران ولاړ دي. سپاریان راسي برته خواران ورشي در بند د طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مرزي موږ ته خو نه ځان دغه دی. دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي د لس ورځو وړه ولا کړی نو بار دغه ځان دي دغه خواري دغه نقل حساب دي.
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغ وکړ چې په خپل منځونو کې دی د سفر په توګه نه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته دی خپل دغه ودسي خلکو ته دی خپل دی کاغه یی کداغه یی موږ پر لار باندې زو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جان کوي. موږ دی فریدي پر لار شي زو
چې مریضان د اوس پړو کې پر نه استراته چې موږ کوم لار بلار بیا کې لار موږ پیدا کو چرته پر وزو اگر ته وای ته چول چې پر دې لار راځه کاغه طالبان لار مینو نه راته ایستي جان شروع دي.
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې په لار کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لار دې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال مور د چا څخه سر وټه کو د چا څخه و جوړي پر چا باندې و جوړي چا ته ورسو.
مز ما کار دي په کندهار کې. زه وارم چې کندهار لار زم یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دي. په دې کې نه دولت تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
کته هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څنګه دی ویلي خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دی ورته راستولې وو. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاکه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. زموږ د وی پانی پته ده asajiradio.com یا asajiradio.org. د افغانستان د مالی وزارت د بیزای شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو امنیتی ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق د جوړولو پلان جوړ کړی دی. په دې اړه به هم د ازري رادیو پر اتلونکو خبرونو کې راپور او مرکې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیت وارداتي موادو سره تر درې ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني موادو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره ده. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې موټر چې په باکیفیت توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو دریو ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دوه اړخیزې استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي انشاءالله په دریو ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بده لری لارو چې لارونه چې راځي دا یو څه توپیر بولری او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم
ښاغلی وریماچ وایي دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د لاجوردو په لار د ترکیې او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پرېوځي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیې سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانسته او په نهو لاریو موټرو کې له همدې لارې خپل توکي ترکیې او اروپا ته واستول. له دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکیې او افغانستان ترمنځ سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یادو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي. مونږه د ترکیې سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نشتې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي د مشکل نم خلاصي کو زموږ د فار د لاره په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالین او ځین نور توکي راوړل کیږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د غونډې په پای کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمانو نه یو څه کسانو دا مور روانو دا یو چا مور ته ډوډۍ کړی و مور حاله ته لاغه ځای شرار روانو روانو د کور پر خوا باندې فلاري باندې سپی ګاډیان راوستي یو دم ودرې سره له سپی سره ریاستي ادارې ور سره ولې په ساده ور دی کې سره ولې هغه سر کاغذان سره ور دره سره دی دا اوله د څو مور ته لاس را واچو مور د پیو سره دا د کټ څنګه ماشینو په دا باندې سپرول ما جوړولې ارمان لاله وښلاته په روډ باندې مورول ارمان سبا دروڅو څو شو ارمان نو ول دارمان جاي ودرې دي دارمان پرځه به یو شي نه راتلې ارمان جاته داله څه ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښه وروسته ژغمونه کړ او سره لدی چې هغه روختون ته ورساوه ونه توانی دل چې لمرګې وژغوري.
ورته په موټل کې واخسي چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سولت نه وي پولیس رسیدلې وو پولیس ته هسپتال کې ټوله بند شو د باندې ولاړو ډاکټران یې نه ویله کول مور یې نه ویله کول چې کم کې مړ شوي لکه جوشتې نه راوایستي دالت یې راکړي ګلوډ یې خلاص ګېټ یې خلاص کړي مور روان شو مور چې ورغو ارمان وفات شوی وی شي شوی وی بچا خان چوک نه مراله مور له ټوله دې تمه.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان یالت د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل شوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ پر ټوټر د ارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی عرض یو کاپی خبره کړې ده. محسن داوړ ادعا کړې چې د عطا الرحمن ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی وهلی وژلی او بیا یې لارې بند کړې چې د هغه ملګری ونتوانیږي چې روختون ته یې ورسوي. د بلوچستان یالت د لورلای سیمې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین د دې پیښې په اړه مشال راډیو سره له خبرو راډیو وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سولیز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټوټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل جواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلای کې پرلت پیل کړی وو. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه و چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وبښل شو. کامیر هوایی شرکت تر یوه کال ځنډ وروسته بامیان ته الوتنې بیا پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لوڼی چې په ارمان لوڼی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. او د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
دا ژوند رنگونه
لیکوالان چې کله سفر کوي نو کوم څه چالته ویني دوی لیکي او لغوسخه سفرنامه جوړوي چې دا بیا د راتلونکو لپاره ډیره زیاته ګټورې تمامې دلی سي. نن د ژوند رنگونو کې د سفرنامو رنگ راسپړو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع سره خبرې کوو.
که تاسو د ځان پاک لر توه آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یو د هندکونامه په نامه د چما چاپ کړي په نثري لیکلي په ډیر خواږه نثري لیکلي په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ هلته څه ډیر زیات درته سختي کنه؟